د ازادي راډیو د اټو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو استازي خبرو ته سره کښینی پروند د خبري نوې شوی حکومتي پلاوی هیله ښکاره کړې ده چې پر طرز عمل به خبري نهایي شي تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو اروپایي ټولنې له طالبانو وغوښتل چې جګړو ته شا او سولې ته مخه کړي د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې په افغانستان کې د ښځو امنیت ته اندېښنه وښوده او د امریکا ولسمشر ژمنه وکړه چې تر پسرلي پورې به ټولو امریکایانو ته د کرونا ضد واکسین ورسیږي د خبرونو تفصیل د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا ویلي طالبان باید اوس د سیاسي عمل وړتیا وشي نه دا چې د اورپکو په څیر وسلې وکاروي رولاند کوبیا دا خبره جمعه ناوخته په خپل ټویټر لیکلې ده د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي زیاته کړه د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تیرې 15 اونۍ د تاوتریخوالي اندازه په تیرو 15 کلونو کې لوړې کچې ته رسیدلې د اروپایي ټولنې استازي د سولې د خبرو پیل ته په اشاره د تاوتریخوالي د ختمولو هیله کړې ده طالبانو د شغلي کوبیا د تازه سرګندونو په تړاو سندي ویلي خو د دوی د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم رسنیو ته ویلي چې طالبانو په خپلو بریدونو کې د پام وړ کموالی راوستی دی د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې افغان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ته په ویلي کې اندېښنه ښودلې چې افغان ښځې له امنیتي پلوه خوندي نه دي د کمیټې ډیموکرات مشر ایلیوت انګل او د لژکیو جمهوري غوښتونکو مخکش مایکل مکال لیکلي چې نور نو له افغان مخکشو ښځو نجونو میندو او خویندو سره باید تاوتریخوالی دوام ونه کړي په دې لیکي چې یو کاپی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته رسیدلې زیاته شوې چې د سولې په خبرو کې د افغان دولت په ټیم کې د ښځو موجودیت یو مثبته خبره ده خو باید دا یقیني شي چې ښځې د افغانستان په راتلونکي کې یو مهم رول لوبوي د جمعې پر ورځ په کابل کې د امریکا سفارت خبرداري ورکړی و چې تر هغه شبکې غواړي مختلف هدفونه په نقشه کړي او په ځانګړي ډول غواړي چې پر ښځو بریدونه وکړي وړاندې په خبرونه کې د امریکا د سفارت د خبرداري په اړه تفصیل اوریدلی شئ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په غور کې د کووید 19 د سل بستریز روغتون د جوړېدو ژمنه وکړه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست او نوماند احمد جواد عثماني د جمعې په ماښام په غور کې د دې ژمنې په اړه وویل د وی د سل بستر روغتون تړون مې دوه اونۍ مخکې د جمهور رئیس او لومړي مرستیال په حضور کې د ملي پراختیا له شرکت سره لاسلیک کړ په شپږو میاشتو کې روغتون جوړې شي په غور کې په کرونا ویروس سخته کسانو شمیر نږدې 1500 تنو ته رسیدلی او له دې ډلې تر دې تمه د 11 کسانو مړینه تایید شوې ده په ټول افغانستان کې بیا نږدې 9000 کسان کرونا نیولي چې له ډلې یې نږدې 4500 تنه مړه شوي دي د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي چې د افغان شزینه فعالانو لپاره د یوستره لاسته راوړنه ده چې په تذکرو کې به د میاندو نمونه لیکل کیږي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون فرمان ورکړ چې په تذکرو کې د میاندو نوم هم ولیکل شي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې هیواد به د روان کال تر پایه د کووېډ 19 سل میلیونه ډوز واکسینونه تولید کړي ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وی خبري ناست ته وویل چې د راتلونکي کال تر اپریل پورې به ټولو امریکایانو ته واکسین ورسیږي تر دې مخکې ډونالد ټرمپ ویلي وو چې تمه کیږي د کورونا ویروس واکسین تر همدې اکتوبر پورې په خلکو وویشل شي خو کارپوهانو ویلي چې دا وړاندوینه عملي نه ښکاري د جانس هاپکنز پوهنتون د راپور له مخې تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې تر 10 میلیونه زیات کسان په کورونا اخته شوي دي له دې ډلې نږدې 9.5 لکه کسان مړه شوي او شاوخوا 1.2 میلیونه نور رغیدلي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د بلاروس له چارواکو غوښتي چې د مظاهرو پر مهال د شوي تاوتریخوالي څېړنو ته زمينه برابر کړي د بشري حقوقو شورا وایي په بلاروس کې حتی ماشومان هم شکنجه شوي دي د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري مرستيال ندا الناشف ته جمعي پروسویل چې دوی ته په بلاروس کې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو ګڼ راپورونه رسیدلي دي اخوا د بلاروس د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ملګرو ملتونو لخوا د بلاروس د مظاهرو د څارنې لپاره د مسودې تصویب په خطرناکې پایلې ولري. په بلاروس کې وروسته له هغه پراخ لاریونونه پیل شول او پکې زرګونه کسان د حکومت لخوا ونیول شول چې د اګست په نهمه الکساندر لوکاشنکا د ولسمشرۍ ټاکنو کې ګټونکی اعلان شو. او روسي خبر دا چې د رومانیا پولیسو ویلي د ګالیلی او نیوټن د دوو کتابونو په شمول سلګونه غلا شوي کتابونه موندلې دي. دا خبره د رومانیا د پولیسو یو جګپوړي مسول امیل تودور جمعه رسنیو ته اعلان کړه. دا وایي موږ 238 کتابونه موندلي چې د بریتانیا د ارزونو له مخې به یې څېړنې وشي. دا کتابونه د رومانیا په شمال کې په یوه تلخونه کې پټ شوي وو. بریتانیایي چارواکو ویلي چې دا کتابونه په 2018 کال کې له لندنه په یوه ډېر پیچلي شکل پټ شوي وو او د دې کتابونو بیه د دوی په وینا د دې ټولو 238 کتابونو ارزښت د انګریز چارواکو 2.5 میلیونه پاونډه ارزولی دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. نن په قطر کې د افغان سولې په اړه پر کومو موضوعاتو خبرې کیږي؟
په جلساتو کې پر کاري طرزالعمل باندې به بحث کیږي.
وړاندې د افغان سولې په تړاو د سیاسي چارو د کتونکو شینکی کړو خیل څرګندونه هم لرو.
زما پاند باندې که غواړي چې وقتا د خلکو په شان باندې حتی په دولتي پلاوي باندې مرستې غوښتنه بهترین وسیله ده چې حتی طالب هم کاروي.
په خوست کې یوې ډلې ځوانانو د نشه یي موادو پر ضد هڅې پیل کړې.
په دوالونو باندې د شعارونو چاپ کول یا په جماعتونو باندې یا دکانونو باندې د پیغامونو لګول، دا شعارونه چاپ کول یا په دوالونو باندې کوچني پیغامونه لګول.
د کور کلی په پروګرام کې د وخت مسله چړل شوې.
کوم وخت چې ما د وخت نه ښه استفاده کړې ده په هغه وخت کې ما پرمختګ کړی دی، او په کوم وخت چې زه ما لټی کړې ده وخت مې استفاده سینه ده کړې نو زه ناکام پاتې شوم.
په قطر کې د سولې لپاره ټاکل شوی افغان پلاوی هیله مند دی چې نن به د طرزالعمل پر سر شته ستونزې هواری شي. دا خبرې پرون د جمعې د ورځې لپاره ځنډېدلې وې او نن بیا پیل شي. صفی الله سنگزی راپور لري.
په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د کاري ډلو ترمنځ د خبرو له پیل یوه اونۍ تیریږي. تر دې دمه لک پرمختګ شوی، ډیری تخنیکي مسایل او د مخالفتونو په هواري تمرکز شوی. دواړو ډلو د جمعې پر شپږ ورځو وروسته دمه واخیسته او نن به بیرته خبرې پیل کړي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان دی ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل ډیر هڅه به وشي چې مخالفتونه هوار شي.
په جلساتو کې پر کاري طرزالعمل باندې به بحث کیږي او هغه د لیدلوری تفاوت چې ده په هغه باندې ډیر بحثونه به کیږي چې یوه مشترکه ټکی د دواړو خواو ترمنځ پیدا شي.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د تیرې یوې اونۍ د بحثونو او ناستو په اړه پوښتنې هم شته چې څه یې وکړل. د افغانستان قطر ته د ورغلي مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفی جمعه ماښام ازادي راډیو ته وویل ځینې مسایل لا وروستي شوي نه دي.
در چند روز گذشته هیئت مذاکره کننده
مذاکره کوونکی تیم په تیره بیا تماس گروپونو تر ډیره د کاري اصولو په اړه چې د خبرو اساس به جوړوي بحث کړی دی. په ځینو برخو کې دا مسله نهایی شوی خو په ځینو کې لا نه ده نهایی شوی.
افغان حکومت غواړي اوربند د خبرو اترو لمړی توب وي. طالبان بیا وایي اول باید د جګړې د لاملونو څېړنې ته پام وشي. په دې وجه کې چې د افغان دولت او طالبانو ټیمونه خبرې کوي، د افغانستان نړیوال متحدین څه وایي؟ د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا د ملکیانو د مرګ ژوبلې له زیاتېدو جدي اندېښنه ښودلي. ښاغلي کوبیا د جمعې په ورځ په خپل ټویټر لیکلي د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تیر 15 اونۍ د تاوتریخوالي اندازه په تیرو 15 کلونو کې لوړې کچې ته رسېدلې. د هغه په خبره اوس چې خبرې پیل شوي تاوتریخوالی باید بند شي. د اروپایي ټولنې استازي ویلي طالبان باید اوس د سیاسي عمل وړتیا وښيي، نه دا چې د اروپاکو په څیر وسلې وکاروي. طالبانو د ښاغلي کوبیا د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د دوی د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو ته لیکلي چې طالبانو ملکیان هدف نه دي ګرځولي او هیڅکله دا کار نه کوي. افغان دولت بیا وایي طالبانو بریدونه زیات کړي او هر ورځ ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړوي. اخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دوحی کې د افغان دولت او طالبانو له خبرو هرکلی کړی. دې شورا د جمعې پر ورځ ویلي دایمي سوله د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانانو ترمنځ د ټول شموله خبرو په پایله کې ترلاسه کېدای شي. د امنیت شورا ټولو 15 غړیو د افغانستان د خپلواکۍ، ملي واکمنۍ، ځمکنۍ بشپړتیا او ملي یووالي د کلک ملاتړ ډاډ ورکړی.
پورا یو ونی وشو چې د افغانستان د دولت پلاوی او د طالبانو هیئت د سولې د خبرو پر طرز العمل وی موافقه ته نه دی رسیدلی. تمه و چې تیر اونۍ د اکشن بي پورس دواړه لوري د طرز العمل پر سر موافقه وکړي او د دوشنبه پورس د سولې بحثونه شروع شي. د طرز العمل پر سر موافقه ولې ځنډیدلې؟ د افغانستان د ولسی جرګې لغړې او د سیاسي چارو لشنون کې شینکی کړو خل نه یاور.
د خپل افغانانو خپل منځي خبرې اترې به دومره ساده او اسانه نه وي تر هغه چې خلکو ته فکر کړو. ځکه چې دلته د افغانستان ولس وړي په دې پروسه کې دخیل اوسي چې خپل وړاندیزونه لري، خپل انګېرنې لري. نو باید دغه ټول مسایل باید رفع شي. تاسو وګورئ چې اسانه هم دغه رسمي پلاوی چې تللی دی د مختلفو اقوامو د جوړ شوی دی، د مختلفو سیاسي ډلو تفاوت هر یو همدغه وخته چې په میز مذاکرې ته راوړي په دې باندې باید ځان مطمئن کړي چې څو پرې دې پروسه حمایت وکړي یا په دې پروسه کې مخته ولاړ شي. نو همدارنګه طالبان هم اطمان فشار د وخت په دې خپل سیاسي حمایت اخیستی یا مالي حمایت ورته اخیستی شوی، تخنیکي کومکونه ورته شوی، نو هغه دلو ته پلو هم خپل غوښتنه بلري. یعنی دو طرفه یو فشار په دا هیئت باندې یو څه فکر کوم چې یو خبره تر رسیدل یو په پریکړه یو مهمه ملي
په عمومي سطح باندې چې په دې خبرو کې موافقه کیږي طبیعي خبره ده چې نکات ډېر دي او په ډېرو باندې موافقه هم وخت غواړي. لیکن چې مهم شیان چې جنو کسانو داسې اټکل کاوه چې ډېر ژر ممکن په اورمان باندې موافقه وشي، دغه موافقه ولې نه ده شوې؟
فکر کوم چې طالبان او د هغوی څوک چې مثلا دې څخه حمایت هم کوي د هغوی شاید اقل زیاترین سره په همدغه مرحله باندې چې دغه ټول انرژي په سبا دي وخت مصرفي څو پرې واکان د افغانستان حکومت هم درنګ د افغانستان خلک او د ملي ټولنې او فشار لاندې ځکه چې همدغه واسي وسیله د فشار ده او دغه فشار د جنګ چې مثلا دنیا خسته ده او افغانستان خلک هم ډېر خسته شوي او غواړي چې د سولې خبر اتر ته کېني او زموږ کې یو بل شنم چې دې ویره ولري ځکه چې دغه وښودله چې ځینې جنګیالیان بالاتنه اته جنګ ولعل نه دي شه دې ست یې هم جنګیالي کې څه خبره جنګیالي کېږي او دې جنګیالیان بیرته جنګ ته ولعل نه شي دوی پیسې خپل پیسې قوت یا فشار چې اوس ورته په رسنی خبرو کې باید د لاس ورکی او دې شه زیاته برخه څه غواړي لاس ته راوړي هغه ورته لاس ته راوړي.
که چیرته اوربند ونشي څرنګه کېدای شي چې په ځینو نورو ټکو باندې دواړه غاړي موافقې ته ورسیږي ځکه اعتماد په لکه پیدا کوي؟
دا مهمه خبر ده ځکه چې یو شی باید طالبان هم باید پوسیس یعنی که تاسو پرې خلک په دې پروسه باندې باور مند نشي، خلک حمایت نه کوي، خلک کله کور د مسلې ته آماده نشي، نو تاسو فکر کوئ چې دا دومره اروسه د کوشت خون کې د خلکو ته چیرته ځي؟ نو دا یو لوی مسله ده چې ورکم په دې باندې باید جدي فکر وسی. زه ما پان باندې که غواړی چې وختان د خلکو فشار هم پدې اته په دولتي پلاوی باندې مرسته غوښتن بهترین هغه وسیله ده چې د طالب هم کارولی شي. نو زه فکر کوم چې د افغانستان رسمي پلاوی چې دومره د طالبان د تهدید پلاوی چې ده باید یو شی باید تر لومړیتوب لري چې افغانستان ثبات او د افغانستان ملي ګټه باید لومړیتوب ولري. هغه څه چې د افغانستان ګټه باید هم ته باندې موافقه وکړو، کاغه د نظام ساتنه وی، کاغه یو بل ته افاقه ول وی، کاغه دایمي اوربان وی، کاغه بل سره په سیستم کې داخله دی وی، که هر شی وی. نو مطلب مې دا ده چې یو په دې باندې سره قانوني شي د پلاوی چې افغانستان لومړیتوب لري، هیڅ نه هیڅ نه مشوره یا کسان نو نه منو فقط افغانستان ته نجات ورکول دي.
له اخلي کړو خیل په مننې لې به خبرتیا ورسته په کابل کې د امریکا د سفارت د خبرداري پاړه اوریدل شي چې د افغانستان د امنیت په ارتباط یې ورکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دا سجرډو پر روان خبرونه کې وړاندې د سولې په ارتباط دا سجرډو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې هم در سره شریکو. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت وی وسلوال سخت دریځ غواړي چې د شوزو په شمول پر بیلابیلو هدفونو حمله وکړي. د امریکا سفارت په دې اړه چې کومه ډله دا پلان جوړوي یا دا ګواښ څومره جدي دی څه نه دی ویلي. اسمت ساروان راپور لري.
په افغانستان کې د امریکا سفارت خبرداري ورکړ چې سخت دریځ ډلې پر بیلابیلو هدفونو د حملو پلان لري، خو په ځانګړي ډول شزي پنهخه کوي. د امریکا د سفارت په دې خبرداري کې دا نه دی ویل شوی چې کومه سخت دریځ ډله د دغو حملو پلان جوړوي، خو دا خبرداري په داسې وخت کې ورکړی شوی چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت مرکه چی پلاوو د افغانستان د څو لسیزو د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې پیل کړې دي. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته وویل چې دوی داسې هیڅ حمله نه ده کړې. په قطر کې د طالبانو او حکومت د سولې خبرې لا په ابتدایي پړاو کې دي. د دوړو خواو مرکچان لا هم د رسمي خبرو پر ایجنډا بحثونو ته دوام ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تیر شنبه په ورځ د سولې د خبرو د پایل په لومړی ورځ وویل چې دواړو خواو ته شاید د خبرو د ناکامولو لپاره ځینې عناصر هڅه وکړي. د ولسی جرګې غړي شینکی کډو خیل په دې اړه چې ولې سخت دي چې غواړي چې پر شزو بریدونه وکړي ازادي راډیو ته وویل
دښمن په دغه فرصت کې چې دلته د سولې لپاره خبرې اترې روانې دي په دوه کې دوه هدف لري. لومړی مخالفات کې ودرېږي یو بل هدف هم دا دی چې څنګه مېلمنې
په کابل کې د امریکا د سفارت له لوري په خبر شوی خبرداري کې راغلي سخت دریځ ډلې د حکومت د ملکی کارکونکو، ښوونکو، د بشري حقونو د فعالانو او حکومتي مامورینو په شمول په افغانستان کې پر بیلابیلو هدفونو د بریدونو پلانونه جوړوي. د امریکا سفارت په دې اړه څه نه دی ویلي چې دا ګواښ څومره جدي دی. د سولې او امنیت د 2013 کال په فهرست کې افغانستان له سوریې وروسته د شزو لپاره په نړۍ کې دوهم تر ټولو خطرناک یا ناامن هیواد بلل شوی و.
افغان سولې او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور هغه دوه موضوعات دي چې نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې چیرلې دي. دغو چاپی خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
برتنوی خبرونه اکونومیست په خپل ورستۍ غنه کې په افغانستان کې د سولې روانو هڅو ته په یو مطلب کې کتنه کړي. د مطلب سرلیک دی په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې د خپلو پوځي ځواکونو شمیر کموي، افغانان خپلې غاړې تازه کوي. خبرونه لیکي چې دواړه لوري له هم د مسلې زړه ته نه دی ورننوتی. اکونومیست لیکي چې طالبان او د افغانستان دولت له شپږ میاشتنیو نندریو او ځنډ وروسته بلاخره د سپتمبر په 12مه لک تر لګه تر یو چتر لاندې کېناستل څو د خپل هیواد د ادارې پر څرنګوالي یوې موافقې ته ورسیږي. خبرونه په دوحه کې د افغان سولې په پرانیستون کې غونډه کې د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله عبدالله د وینا هغه برخه نقل کړې ده چې ویلی وو که د افغانستان کرکیچ د خلکو ارادې ته د مراجعې په وسیله او له سولیزې او سیاسي لارې حل شي نو هیڅوک به بایلون کوي نه وي. د اکونومیست مطلب په 13 فبروري میاشت کې په قطر کې د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې یادونه کوي او لیکي د دې موافقې تمرکز تر ډیره د راتلونکي کال تر مې میاشتې پورې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو وو، هغه هم په دې شرط چې طالبان به د القاعده په څیر تروریستي ډلو ته پناه نه ورکوي. اکونومیست لیکي په هغه موافقه کې د افغانستان حکومت نه و شامل، خو په روانو خبرو کې به د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته افغانستان جوړیږي. واشنگتن اگزامینر اونیز خبرونه په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د راتلونکي په اړه د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن سرګندونو ته کتنه کړې ده. خغلی بایدن هم د ولسمشر ډونالد ټرمپ په څیر ویلي چې ناپایا جګړه به پای ته رسوي، خو خبرونه پوښتنه کوي چې آیا بایدن به په انتخاباتو کې د بریا په صورت کې په افغانستان کې یو شمیر سرتیري ونه ساتي. په پنسلوانیا کې په یو کمپاین غونډه کې یو متقاعد سرتیری چې په افغانستان کې پوځي خدمت کړی وو له ښاغلي بایدن څخه وپوښتل چې که په انتخاباتو کې بریالی شي نو آیا په غیر ضروري جګړو کې د امریکا ګډون به پای ته ورسوي. ښاغلي بایدن په ځواب کې وویل چې هو دا کار به وکړي، خو واشنگتن اگزامینر لیکي معلومه نه ده چې بایدن به د بریا په صورت کې په رښتیا هم د ټرمپ پر ګام کیږدي که نه، ځکه ده تل استدلال کوو چې امریکا باید په افغانستان کې یوه برخه پوځي ځواک وساتي څو تروریستان وځپي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور به پای ته رسوي او امریکایي سرتیري به کورونو ته ستنوي. د ټرمپ د همدې ژمنې په اساس متحدو ایالاتو په 13 فبروري میاشت کې له طالبانو سره د سولې یوه موافقه لاسلیک کړه چې په دوامي اوس مهال په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا د بلاروس له چارواکو غوښتنه دي چې د مظاهرو پر مهال د شوي تاوتریخوالي څېړنو ته زمینه برابره کړي. د شورا د جمعې پر ورځ د تاوتریخوالي د څارنې په تړاو د اروپایي ټولنې مسوده تصویب کړه. د بشري حقونو شورا وایي په بلاروس کې حتی ماشومان هم شکنجه شوي دي، خو د منسک رژیم دا تورونه ردوي. صفي الله سانکسی له نورو جزئیاتو سره.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په بلاروس کې د لاریونونو پر مهال د بشري حقونو د سرغړونو د څارنې لپاره د اروپایي ټولنې وړاندیز ومانه. په دې توګه به د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر میشل باشیلی ته واک ورکړل شي چې د بلاروس وضعیت له نږدې وڅاري او د دې کال تر پایه خپل وړاندیز په یو راپور کې وړاندې کړي. د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مرستیالې ندا الناشف د جمعې په ورځ وویل چې دوی ته په بلاروس کې د بشري حقونو د سرغړونو ګڼ راپورونه رسیدلی دي.
موږ د زرګونو کسانو د نیولو شاهد یو. د شکنجې او جنسي تاوتریخوالي په سلګونو پیښې راپور شوې دي. موږ حتی د ماشومانو د شکنجې راپور ترلاسه کړ. خلک په رڼا ورځ د مخبتو کسانو لخوا تختول شوي ځکه چې هغوی غوښتل خپل نظریات په سوله ییزه توګه څرګند کړي.
اغلی ندا ټینګار وکړ چې د بلاروس چارواکي باید رڼو بې پرې او چټکو څېړنو ته اسانتیا برابره کړي او سمدستي تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د اروپایي ټولنې وړاندیز په 23 مثبت رایه تصویب کړ. دوو هیوادونو مخالفه رایه ورکړه. روسیې د بلاروس د رژیم لخوا د مظاهرچیانو د ځورونې او ورسره د تاوتریخوالي د څېړنې د پرېکړه لیک د اصلاح لپاره ځینې موارد وړاندې کړي وو چې ونه منل شول. اخوا د بلاروس د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو سازمان دغه اقدام به خطرناکې پایلې ولري. بلاروس تور پورې کړی چې ملګري ملتونه د دغه هیواد په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. په بلاروس کې وروسته له هغه پراخ لاریونونه پیل شول او پکې زرګونه کسان د حکومت لخوا ونیول شول او یو شمېر نور وځپل شول چې د اګست په 9مه الکساندر لوکاشینکو د ولسمشرۍ ټاکنو ګټونکی اعلان شو او خلکو یې پر ضد مظاهرې وکړې. خلکو ویل چې لوکاشینکو په درغلیو ولسمشر شوی. لوکاشینکو شپږویشت کاله په بلاروس واک چلولی او وایي چې ټاکنې ګټلې او په هیڅ وجه بیا ټاکنې نه ترسره کوي.
ستاسو له پیغامونو
صفت الله خبرې کوم د هلمند ولایت د مسجد ولسوالۍ څخه. زما پیغام دا د سولې مشرانو ته دغه دی چې ډېر یو پر بل باندې ناز و نخرې نه کوي، نو یو مین څه خو د الله پاک ته چې دا د جنګ ټغر به ټول شي. د طالبانو سمون دا هیله ده چې خپل خبرې څه سره رالنډې کړي او څه غوښتنې سره کمې کړي. حکومت ته خو هم دا هیله ده او که بیا دې امریکایانو دې نړیوالو برته مخ را واړوي دې افغانستان ته دا کندو کفن د افغانستان ته ډېر غټ مشکلات به جوړ شي. نو دغه مهمه ده چې خپل سوله سره وکړي د پاره د الله جل جلاله ډېر د مظلوم ملت نظیر یې.
هغه ګورم د کندهار ولایت تفنجواري ولسوالۍ د مچیانو سیمې دغه والی دي. دغه طالبانو حکومت چې په قطر کې کښېنستل د جوړې دپاره الله پاک دوار ته خیر ورکړي. الله پاک دې د خیر جوړ افغانستان ته راولي.
قاری احمد هم د هرات څخه پیغام لرم. وروره خدای پاک دې وکړي چې دا صلح راشي. موږ صلح ته خوشبنه یو. ان شاء الله چې صلح به راځي ټول مسلمانان ټول افغانان دې وارخطایی دی نکوی سل فسل که انشالله صلح راجی و افغانستان تا چوب دی وارخطایی نکوی او که چوب مثلا صلح نگواری دا دوی تخمور دا خواهش کوو چه دا مذاکرات سرکوی چه مقصد دا خبر دی نسرکوی چه آقا دا صلح دا متیدو سبب بگردین.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
نن دوی بجی ترشناس من لاندی پروگرام لرو و پدی پروگرام کم پر افغان سول خبری کشی تاسو کولی شید چی در سکایپ للاری یا در تلیفون للاری پدی خپرونه که برخ وخلی او در خپرونه لمیل منو پشتنی وکری. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمیسونه لولو. خو مخکې تر دې چې سمیسونو ته مخه کړو خوست ته ورسو. په خوست کې یوه ډله ځوانان په دیوالونو د یو شمېر پیغامونو د رسامۍ له لارې غواړي چې د نشه یي توکو په وړاندې مبارزه وکړي. دوی وایي له دې لارې د خلکو فکر جوړوي او په خبرو یې تر ډېره په خپله مبارزه کې بریالي شوي هم دي. احسان آریان راپور لري.
د نقیب الله زرند په مشرۍ په خوست کې د ځوانانو یوه ډله په دیوالونو نشه یي توکي د اسلام له نظره حرام دي او نشه یي توکو ته نه وایي او استعمالوونکو او کاروباریانو ته یې ځایمه ورکوي تر نوم لاندې پیغامونه رسموي چې په خبره یې غواړي له دې لارې د نشه یي توکو پر ضد د خلکو او ځوانانو فکرونه ورغوي.
په دیوالونو باندې د شعارونو چاپ کول یا په جوماتونو باندې یا دوکانونو باندې د پیغامونو لګول یوازینی خلکو ته د عامه پوهاوي خاطر دا شعارونه چاپ کوو یا په دیوالونو باندې کوچني پیغامونه لګوو.
زلند وایي د مبارزې په پایله کې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د نشه یي توکو په وړاندې قومي تړونونه رامنځته کړل چې له مخې هیڅوک نشي کولی په دې سیمو کې د نشه یي توکو کار، استعمال او قاچاق ترسره کړي.
په خوست کې د نیمه شایي په موادو پر وړاندې زیاتره سیمو کې قومي تړون وکړو. هغه ځوانان هغه مشران چې په خپله سیمه او خپل کلي کې ژوند کوي هم دغې ته آماده کړل چې دوی د نشه یي موادو پر وړاندې قومي تړون وکړي چې په خپله سیمه کې د نشه یي موادو کښت او کاروبار له منځه یوسي.
د زلند خبره د پیغامونه په داسې ځایونو کې رسموي چېرته چې د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وي. که څه هم د ده په وینا د پیغامونو رسمي د چاپیریال د ککړتیا لامل هم کیږي خو دی وایي په کم توان ډېره لویه ګټه کوي. احمد شاه یو له هغو ځوانانو دی چې د سګرټو په نشه روږدی و. اوس له دې ډلې سره یوځای شوی او د دې توکو په وړاندې مبارزه کوي.
موږ خپله په ځون کې دا کیسارو وسه چې یاره زه به د خپل ځون سره دا ټیم دریز چلوم چې دی شینه به زه لوسو خولم ویس چې کله مو لوس ونه وخوستو ایدی پل یارزاره ونیم یو بل سره چې داسې مای پل کې کینم مرګلی سیږي چې توان چې دا شایخه شای نه دی چې مو لوس ونه وخوستو تالوس ونه وخوسته.
که څه هم په خوست کې د نشه یي توکو کار کې له صفر ده خو لا هم د نورو ولایتونو او سیمو د ولایت ته نشه یي توکي قاچاق کیږي چې د اټکل له مخې په دې ولایت کې زرګونه کسان د دې توکو په استعمال روږدي دي.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو، د کور کلی پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې د وخت د ارزښت مسله څېړل شوې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
خان محمد اسلامیار د هلمند لنادلی ولسوالی پر استولې سمس کې لیکلي دي: طالبانو او افغان حکومت د طالبانو او افغان حکومت پلاوی باید د یو بل خبري وسغمي. قاری عبدالستار قریشی له هلمند لیکلي دي: موږ خوشحاله یو چې د سولې بین الافغاني مذاکرات شروع شوي دي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي: خدای دې وکړي چې بین الافغاني خبرې ژر تر ژره یوه مثبته نتیجه ورکړي. عبدالرحمن له کابل لیکي: طالبان د اوربن ته غاړه کیږدي، که چېرته دوی اوربن نه کوي د سولې خبرې ممکن ناکامه شي. عثمان له نورستان لیکلي دي: خلک دې له زغمه کار واخلي، ترخه خبره دې نه کوي. جیلانی سرحدی له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي: له طالبانو څخه مو دا غوښتنه ده چې پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه ونه کړي تر څو د سولې خبرو ته زیان ونه رسیږي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي: د بی امنۍ په زیاتېدو سره د ولایتي چارواکو نه خپه یو. عبدالواحد مدقیق بیرته د سولې مسلې ته اشاره کړې ده او لیکي: د سولې د خبرو برخوال دي، نور افغانان نه په تمه کوي، سولې ته دې غاړه کیږدي. او یو بل اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی لیکلی، په یو اوږده اس ایم اس کې لیکلي دي سولې ته په تمه یو په تمه یو په تمه یو. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د ګوړې اچار تفریحي پروګرام اوریدل شي. د کور کلی پروګرام هم لرو چې د وخت په ارتباط بحث پکې شوی دی. لاند خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا ویلي طالبان باید وست سیاسي عمل ورتیا وشي، نه دا چې د اروپا کو پچیر وسلې وکاروي. د اروپای ټولنې ځانګړي استازي وویل د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې تیر 15 اونۍ د تاوتریخوالي اندازه په تیرو 15 کلونو کې په افغانستان کې لوړې کچې ته رسیدلې. د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې افغان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ته په یوه لیک کې اندېښنه ښودلې چې افغان ښځې له امنیتي پلوه خوندي نه دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په غور کې د کووېډ 19 د سل بستریز روغتون د جوړېدو ژمنه کوي. دوی وایي چې دا روغتون به د شپږو میاشتو په موده کې جوړ شي. د بشری حقوقو د څار ډلې ویلي دي چې د افغان شزینه فعالانو لپاره دا یو ستره لاسته راوړنه ده چې په تذکرو کې به د میاندو نومونه لیکل کیږي. د افغانستان او بخشي د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ ژمنه وکړه چې هیواد به د روان کال تر پایه د کووېډ 19 سل میلیون ډوزه واکسینونه تولید کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د بلاروس له چارواکو غوښتي چې د مظاهرو پر مهال د شوي تاوتریخوالي څېړنو ته زمینه برابر کړي. او روسي خبردار چې د رومانیا پولیسو ویلي د ګالیلی او نیوټن د دوو کتابونو په شمول په سلګونو په لسکونو غلا شوي کتابونه بیا موندلي. دا سجر اډو په روانه خبرونه کې وړاندې د ګړې اچار تفریح پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام وړاندې کړو د کور کلی پروګرام.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
د ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
درنو ریدونکو سلام، زماریم تو خیم او د کور کلی د خبرونه وړاندې کوم. وخت ارزښمن دی، خو ولې ځینې کسان له وخت سم استفاده نه کوي؟ د وخت هڅه تیرول څه پایلې لري او څه ډول له وخت ښه استفاده کیدلای شي؟ د خبرونه د موضوع په اړه له ټولن پوسره مرکه هم لرو، خو په پیل کې راپور ته غواک شئ. وخت انسان د عمر فرصتونه، کلونه، میاشتې، ورځې، ساعتونه، دقیقې، ثانیې او لحظې دي. او دا هغه قیمتي پانګه ده چې له انسان سره تر هغې بل لویه او قیمتي پانګه نشته. له وخت څخه سمه استفاده کول هغه لویه ښیګڼه ده. که د انسان په برخه شي، نو د مادي او معنوي پرمختګ او لوړوالي تر ټولو اوچتو مرتبو ته رسیدای شي. وخت له انسان سره پښته سيزونو کې تر ټولو ډېر قیمتي او ارزښتناک دی، ځکه وخت د انسان د هرې کړنې، هرې هڅې او هرې لاسته راوړنې لپاره ظرف یا لوښی دی چې په حقیقت کې د فرد او ټولنې رښتینې پانګه بلل کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عنایت الله مومن وایي چې پخوا یې له وخت یا کومه زمینه چې ورته مساعده وه سمه ګټه نه وه پورته کړې، اوس پښیمانه دی.
کوم وخت چې ما د وخت نه ښه استفاده کړې ده، په هغه وخت کې ما پرمختګ کړی دی. او په کوم وخت چې زه ما لټی کړې د وخت مې استفاده سینه ده کړې، نو زه ناکام پاتې شوم. کاری فرصتونه شو مثلا نو ځای کې خخه بسونه اعلان شوی، خخه کاری فرصتونه موږ ته راغلي دي، لیکن موږ هغه وخت نه استفاده نه کړې. لټیم کړې ده هغه په ځای چې اچا چې وخت نه ښه استفاده کړې ده، اغوی مخکې تل مثلا د پانتون په دوره کې مثلا زمونږ سنفیانو اغوی د وخت نه استفاده وکړي ستاج دوره ویل اغوی اوس ډیر په لوړ لوړ بستونو باندې کار کې متاسفونه چې مونږ لټیو خو دلته د وخت نه استفاده ونه کړه نو هغه ستاج دوره مونږ نه پاتې شول نو اوس مونږ اغوی ډیر په خو پوزیشنونه باندې کار کوي لیکن مونږ روسه پاتې.
هر څوک چې د وخت ارزښت وپیژني او له هغه څخه معقول او په جدیت سره استفاده وکړي یو ځای ته رسیږي، او که څوک خپل وخت بې ګټې او ماتل پرېږدي نو خپل ځان د تباهۍ کوهې ته غورځوي. د کابل ولایت اوسیدونکی احمد سیر هغه څوک دی چې له خپل وخت څخه ښه ګټه پورته کوي.
زه خو خپله د وخت نه ډیره ښه ګټه پورته کوم، ځکه زما د خپل ژوند چې د ټول داسې سکیجول غوندې دی د موقعات په شکل مې برابر کړی. کله چې سهار د خوبه پاڅېږم دفتر ته راځم نو مخکې تر مخکې مې هر څه اماده وي، بیا چې دفتر ته لاړ شم دفتر کارونه کوم کارونه چې راته پراته وي د ورځې دا ټول په خپل ټایم باندې زه خلاصوم، ځکه سبا ته نه پرېږدم. که چېرته سبا ته کوم کار پاتې شي نو هغه بیا په تا لوټ کړي، یا په دې کې څه مشکلات ستونزې ته پیدا شي کوم ورځ غیر حاضري وکړي نو بیا سړی د ستونزو سره بیا چې کور ته لاړ شه په کور کې هم چونن زه خپل ژوند مې همداسې په تقسیم اوقات شکل باندې برابر کړی. حتی که زه ډېر په وزګار ټایم کې کښېنم بیخي یعنې داسې پوه شم چې نور کار مې نشته، که زه هغه انټرنیټ ته یا لاسرسی لرم هغه ګورم نو هم خپل هغه مسلکي برخې یا ویډیو پکې ګورم یا یو داسې ریسرچ ګورم، خو یعنې هغه نم زه ګټه اخلم د هغه خپل ژوند د پرمخ بیولو دپاره یا د خپل مسلکي برخې دپاره. نو ټول ژوند مې نسیو ډیر منظم هغه کې برابر کړی دی.
احمد سیار د پرمختللو هیوادونو یو ولایت دا ګڼي چې خلک یې وخت ته ډیر ارزښت ورکوي.
ما وخت ځای کونه خو چې د مونږ ته معلومه ده، ځکه چې په دغه نړۍ چې رسېدلې ده د دوی یوازینی علت چې هغو چې د وخت نه ضایع کوي، هر کار په خپل وخت باندې چې ورته وسپارل شو پکې هغه ټګي او برګي نه کوي. زمونږ مشکل همدغه دی چې وخت ډېر زیات ضایع کوو او وخت چې یې روان دی وخت چاته هېڅکله صبر نه کوي. که دې کوم زیاته پکې ورستې، که دې تعلیم وکړې، که دې کوم مسلک زده کړې نو خطر ښه، او که نه وي نو وخت روان دی بس بله ورځ به بیا ارمان کوي.
د دې لپاره چې انسان له خپل وخت څخه سمه استفاده وکړی شي باید خپلو کړنو لپاره اهداف وټاکي، او په اهداف ټاکلو کې هم مهم اصل دا دی چې هدف باید دقیق وي. دا چې ولې ځینې خلک خپل وخت ضایع کوي د ننګرهار ولایت اوسیدونکی زبید څخه به واورو.
خو ځینې وخت ځینې کسان داسې وي چې دوی د وخت په ارزښت نه پوهېږي، یعنی مسؤلیت دوی خپل مسؤلیت نه درکوي، د خپل پرمختګ لپاره نه په ژوند کې هدف نه لري، دوی خپل ورځنۍ چارې په نامنظم ډول باندې ترسره کوي او خپل کارو ته دومره فکر نه کوي چې ډېرې وخت دوی هغه خپل ټایم مس کوي پات کوي، او دوی داسې فکر نه کوي چې دغه وخت چې د موږ لپاره ډېر ارزښت لرونکی دی او ارزښت لري، یعنې دا د موږ د پرمختګ علت کېدای شي، او موخه ټاکل هم په وخت کې چې د وخت لاس ورنو کړو ډېر لوړ ارزښت لري. که موږ ګورو یو خو زموږ په راتلونکي باندې منفي تاثیرات لري، او زموږ هغه کوم وخت چې راتلونکي لپاره موږ کوم موخه هدف ټاکو هغه سم په لاس ته نشي راوړی، او کوم ورځنی چار چې دي هغه زموږ خرابېږي لاس ځي، کورنۍ ستونزې پیدا کېږي، انسان خپل ژوند کې کوم شخصي ژوند لپاره کار کوي ځانګړن لري هغه له منځه ځي، خرابېږي تحصیلي برخې له منځه ځي.
د قرآن کریم په ډېرو برخو کې د وخت یادونه د هغه په ارزښت باندې دلالت کوي، البته خورا لوړ ارزښت یې له دې څخه معلومیږي چې الله تعالی په وخت باندې څو ځله قسم یاد کړی، او په قرآن کریم کې یې پوره سورت والعصر د وخت په نامه رانزل کړی دی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیلې، یعنی خوشحالۍ، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت، او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، دا چې څنګه خپل وخت ضایع نه کړو او ولې ځینې کسان له خپل وخت څخه سمه ګټه نه پورته کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې مو په یوې مرکه کې د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون د ټولنپوهنې برخې له استاد ډاکټر امید افغان څخه کړي چې اورېدو ته یې ستاسې پام را اړوم. پوښتنه ماتره کو چې ولې ځینې کسان وخت ته ارزښت نه ورکوي یا وخت ضایع کوي؟
د وخت تحلیل یا تجزیه موږ د خپل په ټولنې کې وګورو، د ټولنپوهنې له منظره درې نوع تحلیل وړاندې کوا شو. یو تحلیل دا ده چې کوم تیورسنان چې د بنسټیز مسایلو ته مخته راځي وایي چې په ټولنې کې په کورنۍ کې داسې او ځینې کلتورونه رسومانانات او کړه وړه هر څه بنسټیز کېږي چې هغه د خپل د وخت ماهیت لمنځه وړي او خلک هغه د خپل رسوم عنانات سره بوختي، اما د وخت د ارزښت په مورد باندې فکر نه کوي. د دې فکر بل پاته بوختيږي. زما ډول دانشمندان دا فکر کوي چې هر څه خپل ځان ته یو اهمیت لري، یو کړه لري، یو کارکار لري، یو پنځم لري، نو دغه وخت هم چې دا د خپل په بدیل کې یو کړه لري، یو خاص وظیفه لري. انسانان پوه نشي چې دغه کومه د وخت په بدیل کې مثلا دوی کوم نوع وظیفه یا کوم نوع کړه کارته ورسوي، نو دغه وخت بې ځایه مصرف کړی ده. نو دغه موجوده فهم په کورنۍ کې چې له وخت سره هم دوی استفاده وکړي دا نشته، او د وخت په بدیل کې کوم نوع ښه کارونه باید وکړي. پته او مثال دی راځي مثلا د ماسپښین خاص سمای چې ولا د ماسپښین په وخت د موږ فرهنګ او کلتور کې دا رقم رواچی ویدی چې بس ویزه شې دوه درې ساعته خوب وکړي او پس هغه څه چې راځي چې یو شین کلا چای دم کوي او د خپل مثلا د وخت تیر کوي. اما دوی متوجه دي چې څلور پنځه ساعته د خپل ځای کړي دي، ته کولای دي نیم ساعت استراحت وکړي، څلور نیم ساعت نور استفاده ورکړي. دا د وخت ماهیت د دوی د ژوند کې د ارزښت له منځه تللی. دریم هغه ډول دانشمندان دي چې دوی وایي چې دغه کوم کړه وړه کوم کلتور رسم و رواج چې در داشته دا انسانانو ته ښه تفهیم شوی نه ده، ته ورته هغوی ته روښانه شوی نه ده. همدغه خاطره د وخت په مورد کې زموږ په فرهنګ کې د ځوانانو ته یا مثلا د دوی د ټولنې وګړو ته ښه نه ده ورمعرفي شوی ده.
استاد، که د وخت نه سمه ګټه پورته نه شي دا به کوم مشکلات را ولاړ کړي؟
اساس دا وخت هیڅ وخت نه دریږي. موږ اساس ته هغه بنیادی اساسی ستونزه چې موږ ته منځ راځي دا ده چې وخت، حتی په بعضو فرهنګو کې ویلي چې وخت ولا طلا ده، وخت چی شده. زه وایم چې وخت داسې یو ارزښت ده چې اصلا بدیل نشته. کوم وخت چې له لاسه ځي موږ هیڅ نشو کولای چې هغه د یو بل بدیل وټاکو او دوباره مثلا لاسته راوړو. بنان یوازینی ضرر او اصلي ضرر دا ده چې خپله د وخت ارزښت موږ له لاسه ځي، چې د وخت په ماهیت باندې موږ پوه نشو. دغه فلسفي نکته ته ما اشاره وکړله، هیله کوم چې خلک ورته ښه پام وکړي. بل د وخت په مقابل کې که موږ کار وکړو، دغه کار مزد او ارزښت لاسته راځي، هغه موږ تاسو نشو تولیدولی. مثلا زه یو ساعت کار کوم، سل روپۍ لاسته راوړم، ځکه کار به نه کوم په دې معنا باندې چې سل روپۍ ما لاسته را نه وړي. له بلې خوا که وخت موږ وخت مدیریت نه کړو او وخت ښه استفاده نه کړو، په خپل فرد په ټولنې کې موږ یو نوع تنبلي منځته راوړو، یو نوع بې باوري منځته راوړو د ټولنې په وګړو کې.
استاد، اوس د وخت نه څنګه ګټه پورته کړو؟ څه لارې چارې ورته شوې؟
بنیادي او اساسي لارې چاره دا ده بوده چې اصلا هیڅ نوع بهانه موږ ونه ګورو او صرف متوجه دې ته شو چې موږ تاسو مثلا په کوم سن کې یو، په کوم موقف کې یو، په کوم حالت کې یو، او په دغه سن، په دغه موقف، په دغه حالت کې ما دغه منظم او با ارزښت یو کړه چې زه ترسره ورسوم، یا یو ښه کار چې ترسره ورسوم کوم دي. نو دغه کارونه موږ مخکې له مخکې ځان روښانه کړو، او بعد نه خیس کې ورته چې د هر ښه کړه وخت او مناسبه وخت کوم یو ده. وخت چې د دو تناسب، یعنی د موږ کار مناسب تناسب، مناسب وخت سره در اصلي تناسب او اصلي اړیکې روښانه کړو، د موږ له وخت بهترین استفاده کړو.
استاد، که د وخت نه ښه ګټه پورته شي، یعنی ارزښت باید څومره لا پسې ډېر شي؟
تاسو وګورئ، په دا ټولنه په دوه ډوله تقسیم شوې ده. موږ وایو پرمختللې ټولنې او بیرته پاتې ټولنې. بیرته پاتې ټولنې دا ده چې د وخت د ارزښت، د وخت د ماهیت ښه ګټه نه اخلي. همدغه له خاطره ده چې ټولنه بیرته پاتې کېږي، کلتوري چارو کې، سیاسي چارو کې، اقتصادي چارو کې. اما هغه کومې ټولنې چې هغوی ته موږ نوم ایتاید ده چې پرمختللې ټولنې دي، نو دوی یوازینی هغه اصلي معیار چې دوی ته موږ وایو چې مثلا پرمختللې ټولنې، په خاطر دې چې دوی د خپل د زمان، د ماهیت او د محتوا څخه اضافه ګټه لاسته راوړې ده. نو هغه ټولنه چې د وخت د ارزښت استفاده ونه کړي، هغه بېرته پاتې کېږي او ټولنه ته ضرر ورسېږي. او هغه ټولنه چې د وخت له ماهیت څخه استفاده وکړي، هغه مخ په وړاندې ځي او انکشاف او پراختیا منځته راځي.
ډېره مننه کوم، کور ودان استاد. ګران دوستانو، دا او د دیوانې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځنګړی مرکی
معنی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه وکړم
پانی پت جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانی او داریا په کندهار او هلمند سیمه ایز او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوره اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
فاگو اوریدونکو سلام خدای مو روغ لره چې سوله وینه او خوانتری واخلې کراغله اوس حاضر خو دی غلو خ سات تیر دی نه څوک نیسی او نه کار پر لري تر دې چې سړی د کور له دروازې تعقیبوي او هر څه ته اخلي او بیا یې یو دوه ډزم ولي د خبرونه په پایل کې څو ګډ وډ خبرونه واوري
اوس پامو کې خبرونو تا
نتاقان
خستخان دړو
او خرمایی سنزله د خبرونو تفصیل
بی خبر آژانس خبر را کوي چې لندن نیویارک ساختمانی شرکت د یو خوانځي نوی جوړ کړی ودانۍ له 15 میاشتو ګرانټۍ سره مربوطه ارګان ته تسلیم کړه خبر زیاتوي چې په دغو مراسمو کې د لندن نیویارک شرکت عمومي رئیس ډاکټر مانیوال وویل چې له دې وروسته به زموږ شرکت خپل جوړې کړې ودانۍ له ګرانټۍ سره مربوطه ارګانونو ته تسلیموي ځکه چې موږ په خپل کاروبار باور لرو او هڅه کوو د خپلو کارونو معیار نور هم لوړ کړو هغه زیاته کړه چې که د بل خوانځي د ودانۍ جوړولو قرارداد ورسره وشو نو دا ځل به د اوو نیمو میاشتو د ګرانټۍ ورکولو تعهد وکړي د ساختمانی چارو ماهرین وایي چې دا ډیر ښه کار دی خو د ګرانټۍ ورکولو موده که لږ نور هم اوږده شي نو ښه به وي ځکه له اقل نه میاشتې خو باید وي چې د زده کوونکو د تلفاتو خطر کم شي
حکومت به ډېر ژر له پیسهداره قرضاره بندیانو سره د کار او سوداګرۍ د پرمختیا په خاطر د څو غټو پروژو قراردادونه لاسلیک کړي در په در آژانس خبر راکوي چې دغه کار د پیسهداره قرضاره بندیانو د روحیاتو لوړولو او د سوداګرۍ په کار کې د پرمختګ لپاره کیږي او په دې ډول حکومت غواړي چې له خپلو قرضاره بندیانو څخه هم د هیواد په پرمختګ او ترقۍ کې ګټه واخلي ځکه د غټو غلاو کوونکي بندیان د کاروبار ښه تجربه لري او کولی شي د اقتصادي پرمختګ په چارو کې ګټور تمام شي دا چې دغه د غټو غلاو او غټو قرضونو قرضداره بندیان به خپلې پروژې له زندانه د انټرنیټي اسانتیاو پر مټ پر مخ بیایي او که به ازادیږي چارواکي پټه خوله پاتې دي
او وروستی خبر دا چې د پنځمې ناحیې د مخورو شورا د کمپنۍ میرویس میدان لوی واډ د کثافات واډ په نامه ونوماوه در په در آژانس خبر راکوي چې له همدې عمله په جوړه شوې غونډه کې ګڼو مخورو کلنرانو او د کثافاتو وړونکو کارکوونکو خپلې علمي او غیر علمي ویناوې واورولې او د دغه واټ نومولې په نیک شګون وشمیرلو خبر زیاتوي چې د کمپنۍ میرویس میدان د څلور سرک دواړو غاړو ته په خروارونو کثافات پراته دي او له دا څو کلونو څخه چا د ثواب لپاره هم لاس نه دی وروړی او ډیر ژر به د کثافاتو دغه اوږده ډیرانونه سره ونښلي او د سرک دواړو غاړو ته به د کثافاتو نوي سړکونه تکمیل شي د کمپنۍ میرویس میدان د کثافاتو واټ د کابل ښار ډېرې یوه قیمتي او کامیابه تحفه ده چې کابل چوروالۍ رامنځته کړې او د لا غټېدو په تمه یې ده. خبرونه خلاص شوه.
د ډالرو له سیلاب سره د سوالګرو شمېر هم زیات شو. ډالر لاړل خو سوالګران هماغسې په سړکونو او کوڅو ګرځي لکه داسې.
وروره یو لسګون خوراکه بچیان مې وږي په کور کې ناست دي. خدای دې د مړو مخ ته ودروه. خدای دې بچیان در لوی که.
واخله
دا دوګون.
ولې دوګون کم دی؟
تو خدای دوګون هم په پیسو کې سابېږي. په دوو روپو خو اوس یوه ژاوله هم نه درکوي.
دغه دوه روپۍ نورې هم واخله او داستان دې بس که. اوس سوالګر هم سمه محکمه در سره کوي.
ارمان مې دغه لوکس موټر دی چې خدای درکړی دی. ډېر ستر وږې یې څلور افغانۍ. شرمېږي هم نه. خبرې لا هم ته کوې. ډالر په څو دی؟ او ته سوالګر خوار ته څلور افغانۍ ورکوې؟ زه به پنځه افغانۍ درکړم. زه مخکې پرته که ځه ولاړ شه.
دا له څه بلا سره مخامخ شوم؟ اوس په زور پیسې غواړي.
په بلا دې وهم. خدای دې دغه موټر در څخه واخلي. د خدای م قربان سم تا غوندې سخت سړي ته کوروزن درکوي. ځه در باندې چپه دې سي مه بندوه شیشه دې.
دا څال دی اوس سوالګر هم په زور پیسې غواړي. ته به وایې چې د پلار حق دی را سره.
بی بی اے بی بی اے بی بی جان د خدای په نامه یو زرګون خوراک. خدای دې د بچو مخ ته ودروه. خدای دې ارمانونه پوره کړه. موږ فقیرانو نازوي چې الله تاسو ونازوي. خدای دې خوشاله ساته.
ها فقیر وروره دغه لزګون در واخله.
لزګون؟
هو ولې لزګون لا کم دی؟
زه د درې ملنګ یم. په لزګون پزه هم نه پاکوم. زرګون راوباسه.
ها دغه بل لزګون هم واخله. شل افغانۍ سو بس ته ځتي.
نه بی بی له زرګونه کم نه اخلم. یالا مده یالا مده.
زه نو چې نه اخلي مې اخله. ښایي اړتیا به ورته نه لري.
ورکېږه په منې. شل افغانۍ ته یې ډالر ته واړوه چې څو سنټه کېږي.
ته یې نو اوس په ډالر واړوې. تا ته ټول خلک مسی کری. له دې وروسته به یې په خوب کې هم ونه وینې. هغه در سره پیسې دې خوندي ساته چې څوک دې شکونه تښتوي. د درې ډالري ملنګه
دا ځه مخ دې ورکوه.
اوس دغه دیونی فالم واوري.
شنبه
د شنبه پورا زیګیدلی کلنران دی. لسوارلیو د زیاتې کرایه اخیستلو شوق نه کوي ځکه کیدی شي په کوم بد مغز برابر شي چې نه به بیا غاښونه روغ پاتې وي او نه پختی. د هغه په ځای دې د موټر له خاوند څخه د خپل جیب خوکي. خو په دې شرط چې جیب یې په پرتاګه کې ایښی وي. یک شنبه
د یک شنبه پوره زیږیدلی ښوونکي دی هیڅ کله هم د تنخواه د لوړېدو تمه نه کوي ځکه تر هغو چې مشاورین وي د ښوونکو او مامورینو د تنخواګانو د لوړېدو هیڅ امکان نشته. که یې نه مني پوښتنه دې وکړي چې د یو مشاور تنخواه د 1500 ښوونکو له تنخواه سره برابره ده که نه. نو چې سل تنه مشاوران هم وي د ښوونکو د تنخواه لوړېدو سوال نه پیدا کیږي. دوشنبه
د دوشنبه په ورځ زیږیدلی هغه چارواکي چې میرمنې او بچیان یې لا تر اوسه په بهر کې اوسیږي تر نورو ډېر هوښیار دي ځکه هم به په بهر کې ځانونه ورسوي او هم به له ځانمرګو بریدونو او چاودنو په امان کې وي. که یې خپل هم زړه په تنګ یا برطرفه شو په یوه منډه به ورشي او په تیار کور به کینی. سه شنبه
د سه شنبه په ورځ زیږیدلی ګدایان او سوالګر دی له دې وروسته لسګون او شلګون نه غواړي ځکه چې ورځ په ورځ ډالر لوړیږي او د افغانۍ قیمت کته ځي. ښه دا ده چې سوالګر هماغه یوه افغانۍ هم په ډېرو حساب کړي او خوشحاله دي اوسي. هسې خو هم څوک په سوال نه مړیږي ځکه که مړیدی
نوز با افغانستان د نړۍ له ډیرو مړو هیوادونو څخه و. چهارشنبه
د چهارشنبه په ورځ زیږیدلې رشوت خواره باید د رشوت پر وخت له کبر کولو ډډه وکړي او دا دې نه وایي چې دغه نوټونه زاړه دي نه یې اخلم، ځکه دغسې وختونه کله کله راځي چې نه پوښتنه وي او نه تفتیش. نوموړي باید تل متواضع او قانع اوسي، آن د پور له رشوتونه دې هم غاړه نه غړوي، ځکه وایي چې په کارغه دې پور وي هم ښه دی، خو په دې شرط چې کارغه ژوندی وي. پنجشنبه
هغه ښاغلي چې د پنجشنبې په ورځ دنیا ته راغلي ډېر احتیاط دې کوي چې له سر خریلو او ګیرې خریلو نه د ایس ناروغي ورنه شي، ځکه بیا به په یوه ماشه زر قسمه خوري چې له ککړې چاړې راغلي، خو څوک به یې نه مني. جمعه
د جمعې په ورځ زیږیدلې مېرمنې دې په میړونو ډېر ظلم نه کوي چې خدای مکړه پټ له کوره ونه تښتي او یا له کومې بلې سره د یارۍ مزه یې وغځوي. د ظالمو میرمنو میړونه همدغه دوه لارې لري، یا به له کوره تښتي یا به بله ښځه کوي. په دغه ورځ زیږیدلې میړونه دې هم حق او ناحق د فلمي نجونو صفتونه نه کوي، ځکه کیدای شي میرمنې یې ګمان وکړي چې میړه یې له دې نه په ښایستو پسې ګرځي.
دغه خپرونه ننګیار ناشنا برابره کړي وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، ستاره امینی، حیا اوریاخیل او زه یاسمین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
پیمان پر گناہ نیم خو پینا آور کی گم پر انتو خم وم ننگلیم سبا بیا بخور کی گم زد بادیا و چپیم پسارا پر باخ تیری گم کل باد کل باران شی کل اور کے اس وزی گم خوز زم پر مخزما کو دری گم اور کی گم چت رنگ جان ورشم یو رنگین دے ٹانشم رنگا رنگ رنگی جما کے اسمین شم شم گڑے گم چت مستو میں پل کے بسا کے جام ورشم لی ونے شانی خمار شم بخونو کے پری جہان تیار تیار شی ورش تندر شی عذاب شی ز پختن دا پختو غرشم نہ یری گم نہ نڑی گم چھ دا علم پا جہان کے دو خیار و خاک کے نم ہم ہوئی پوری خندا کڑم ہم پزان پوری خندے گم پا فکر نو لے ونے شم پا لٹن لٹن شم ستڑے پھر داغی لراغلم نہ پوئے گم نہ پوئے گم خود زما 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 تل روان یم اپ مخا یو مقام تا ور روان یم یو مقام تا ور سی گم چے پلارا کس راغل کتیارا وی کرنا سرنا کی یم خوشالا خودیارونا نا یارے پیمان پا گناہ نیم خوبی ناغا ورکی گم پر
من تخم ومنن گلیم سبابیا بخور کیگم زد بادیا و چپیم پسراب باتریگم کل باد کل بارانشی کل اور کے اس وزیگم خوز زمپ مخزما کودریگ مور کیگم چت رنگ پا جان ورشم یو رنگین دا بڑے تانشم رنگا رنگ رنگین جمال کے اسمین شم شم گڑیگم چت مستوب میں پل کے پسا کے یو پجام ورشم لیونے شانی خمار شم بخونوں کے پریگم